라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده د 14 کال د جوزا خبرګولي څلورمه د 2023 کال د می څلورمه زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په مهم خبرونو کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردک، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل کړ شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړې. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ په د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمیر زیاتیدونکی دی ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګریوان دي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال د نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستۍ سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه یې نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هر ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه دي معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال 10 کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانچا په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په بوسنیا هرزګوینا کې د 1999 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منځل کیږي، خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسامبلی د 193 غړو له ډلې 4 اتیاو دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې، 82 خپلې رایه ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایه ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېیمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت رئیس الوزرا ل اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو چارواکو سره لیدلې دي. تمه ده د دوهې غونډه د جون له 1 پیل او د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی په اړه وایي
دا سبریخی چه دوار لوری هم ملگری ملتونه هم طالبان خواهی لخپل موازه لکچه پرشاشوی بی که چیره پا دا غنده که دا طالبان و استازی گدونو نکی دا غنده با بیا هم لکته رو غنده غنده بی پایده بی.
دا افغانستان دا متقایدین و طولنه او یو شمیر متقایدین دا طالبان و لحکومت غواری چه دا دوی دا تیرو دره یو کلونو ماشونه او حقوق ورکلی.
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک لباندې هیڅ ارتباط نه لري.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاس تو امرازو اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېیمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسلو تر څنګ د دې غونډې په اړه خبرې کړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحه کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوري اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شوه، له طالبانو غوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر اخوند ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخ سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي، سیاسي او اداري مرستیالانو هر یو ملا عبدالغنی برادر، مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی سره وکتل. په بیان کې که څه هم په دوحه کې د راروانې غونډې موضوع نه ده یاده شوې، خو ویل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړې توګه د سیاسي، بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په ګډوډۍ کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستلې واله دی چې د دوهې د درېیمه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیره د کارلو هم روانه اونې کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله استانګزي څخه وکړه.
د دوه د درېمې ناستې په اکړه باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي، او همداشان دا هم باید یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازی ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي، او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسئله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نویو پریکړو لپاره واست.
په هغې اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال اغلې د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. خغلی ویست پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې وړم ورځې په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خاغلی ډاکټر الخلیفی او سفیر فیصل بن عبدالله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د حل لارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه وو. ټاکل شوی و چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پریکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او وویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تیرو کلونو البته د تیرو دریو کلونو حقونه ورکړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم له منځه وړی، خو بیا هم دغه متقاعدین د طالبانو پر حکومت د نیوکې تر څنګ چې ولې د 1403 مالي کال په بودیجه کې د متقاعدینو د تقاعد حقونه په پام کې نه دي نیولي، وایي تقاعد د دوی مسلم حق دی او باید ورکړل شي. د راپورونو له مخې د 1403 مالي کال بودیجه چې تازه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې، د طالبانو حکومت د دې بودیجې اندازه او په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د مالی وزارت ویاند ولی حقمل متقاعدینو د دې اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د 1403 مالي کال بودیجه تصویب کړه، یو شمېر افغان متقاعدین د تقاعد د حقوق د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوې بودیجه کې د دوی حقونه په پام کې نه دي نیول شوي شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو دریو کلونو حقونه یې ورکړي. د 1403 مالي کال بودیجه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا په دې وروستیو کې تصویب شوه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په یوې اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې دا بودیجه له داخلي ګټو او د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره چمتو شوې، خو اندازه او د بودیجې په اړه نور جزئیات یې نه دي اعلان شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم لغوه کړی، خو افغان متقاعدین وایي چې دا د متقاعدینو مسلم حق دی او په تیرو کلونو کې د دوی له معاشونو مخکې ټاکل شوی و. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر د پنشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو په هکله باندې هېڅ ارتباط نه لري، ځکه چې هغه پیسې مخکې وضع شوي دي، دا قرض پیسې دي په دولت باندې.
یو پخواني پوځي اتل ازادي راډیو ته وویل دا چې د طالبانو حکومت یې درې کلن حقوق نه دي ورکړي، لرواني ستونزو سره مخ دی.
زم دا وز خپل مریض م کمپلاند پروت م کوم وخت پورې صلات سبات چې موږ مشلو او زم ما اولادونه د غبې بیچارهګي د لاس مشي نو چاته به وژړو نو کور کې کور رسو شو م کې کور م پری دی.
یو بل متقاعد نجیب الله وایي چې نور ستړی شوی او اوس د ناروغي په بستر کې پروت دی.
غدری کال کوم ته نظر کړو، موږ د ډیر مشکلات سره مخ فعالیت د کار فزیکی کار هم نه لرو، د قلم نه موږ نه څوک استفاده نه کوي او راغلو د نور موږ په روزمره خپل ژوند الاسی کراچی یا داسې چا سودا یسو او د درې کال کې د موږ حکم پاتې ده.
خود طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویاند حق مال د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغه متقاعدینو د ستونزو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تقاعد سیستم د لغوې اعلان کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو په رسنیو کې خپور شو، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته امر شوی و چې د روان کال 1403 مالی کال د وري میاشتې له پایله د پوځي او ملکي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ورکړه ودروي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روخانه نکړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت اوس مهال په افغانستان کې 1,70,000 ملکی او نظامی متقاعدین لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایل بریدونو د غزې تړانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبور کړي. دغو بریدونو مرستو ته د لاسرسي اصلي لارې هم بندې کړې دي. اسرایل وایي په رافه ښار کې د حماس د ورستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پرون په غزې تړنګه کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان د اسرایل په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ووژل شول. د رویترز خبري اژانس دغه شمیرې په غزه کې د روغتیایي مسؤلینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د چارواکو په حواله ورکړی دی. د رویترز د راپور له مخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمیر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویترز ته ویلي چې اسرایلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د 2014 غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویترز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګر ګریګاری پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس پر رفح کې حضور لري او اسرایلی یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کیږي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرایل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له 8 لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروې د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلي چې ډېر ولسي وګړي تر اوسه د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لري د اوریدو وړ دي. د راپورونو لمخې د افغانستان واکمنو چارواکو طالبان او پاکستان ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ هوکړې شوې دي. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزې شرط هم د راپورو په اساس لري شوی، او یوازې یو سند به وي چې په هغې کې به د موټر ټول معلومات او همدارنګه د ډرایور او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی وي. پخوا د غلام خان پر لار د افغانستان باروړونکو موټرو یوازې تر میرانشاه د تګ راتګ اجازه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له خوسته د نجیب الله الخیل په دغه رپورټ کې اوریدل شي.
په خوست کې ترانسپورتي او بربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک باروړونکو موټرو ته د لنډمهالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسېدلي چې د دوی باروړونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي، او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال رادیو ته ویل،
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې دغه تضمین کې یو غنورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په ګوبل کې به دته د ټیټ په نومونه سند ورکوي. د ګلم خون لار بنسي پاکستان کوم کار د دایسي د اټلای شازود یغنه واپس په کوم بندر شي د واپس رسې کې په تورخم رسې کې په چمن رسې د ازود تا کړتا کړای شي.
په خوښ کې د بارون کو موټر او مالکان چلوونکو او کلینرانم د هوکړی ته خوښ دی، وای په خپل ګڼو ستونزو سره مخامخ ول، او له بندر اخوا د دوی موټرو ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندري وار سایل وایي
چې پاکستان ته دلوم کې نه به کلندر بین نمنوچ تماتا پاسنات بین وخت لسته غبی وخت شناخت بین وخت د میګ لارل نه پاسپورت نه به وخت د میګ نه لارل میګ ګټ زته نش ورسته دی. خو چې ته پرج نه میګ ډره مننه کو چې دوی روغ لمک ته مر اسون تیار وړه یم ګاډ خلو شو میګ کلندر خلو شو میګ ارز تخپل ادب ته زنر سوالی شو.
بلوري ته په خوښ کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو لمالکونو وړي چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی تر څو د کال لپاره ټاکلې موده ور باندې پای ته ونه رسیدي. په خوښ کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل،
ټول هغه ډرایورون چې وګړي پاکستان طرف ته مد وکي هغه موږ سره سار دینن نه زنونه سبتولې شي. موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند به د افغانستان موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری لخوا جوړیږي، او پاکستانی موټر او موټر چلوونکو او کلینران ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند نوي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتی راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچیر می دالو څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت خوخي څرګندوي، خو له اړوندو چارواکو غواړي شي د دوی تولیداتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. پورسیو دو لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاتو مچیو روزنی او پالنې ته مخه کړي او هر کال لدی درکه ښه عواید ترلاسه کوي. بلخوا د تخار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکو ویلي تخار ښه آب و هوا په درلودو سره د مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. په دې اړه پام وکړئ له تخاره زموږ د همکار دغه رپورټ ته.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنې وده کړې خو فارم لرونکي د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډیو ته وویل
تلفات دادیم و همچون ما دیگه کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال پا جیمی که ده پارم لرون که زیاد شمیر مچی لمنزو لاری خطرو سپوری ده کرن ریاست او کمبلی داری لموش سرم رسته نده کری لچارواکو غشتنه کهو چی ده بازار مندنی پا برخه که لموش سرم رسته وکری
دوی لاروان چارواکو غشتنه کهوی چې له بهرنوی هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له پنځلس کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استانداردسازی صندوق هم ساتیم که از مرضا و ایچیزا
د کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او با کیفیته درملو مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي. ځکه تېر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر فارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې څلور سوه د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او له امله یې کابو شپږ سوه نفرو ته په کې د کار و روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات ما درباره زنبورداری همی است که همی اصلاح تقل دو
بازار په بازار که ده تکلوبی شاتو زیادوالی بی کیفیت درمل ده شاتو پروسیس ده سی و سیل و نشتوالی ده هغستون زیدی چه پارم لرون که او سر مخ دی. ده شاتو مچی پیو کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپار سواب غانه که مات لری.
ده تخار ده کرنه و بلگوانه و مالداره در ریاست چارواکی وای دوی خپل هلې ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور آزادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری
پخوانی کلونه په تخار که ده شاتو مچی په دودیز دول روزل که دلی خموج ده مچی و ده روزنی په برخه که ده ورکشاپونو جوړولو لاری پارملرون که تلاشونی وکدی چی لاملای په نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، ما ویل دغه د هلمند ولایت د نرسراج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د طالبانو د چار څه مرستې ورکول کېږي چې دا پر خوار و غریب باندې تقسیم کړي، نو هغه دی تقسیمي بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کوي چې داسې خلک دور کوي چې مثال په طالبانو کې په حکومت کې لاس لري، نو هغو ته مرسته رسېږي. دا بېوزله و کورنۍ و دغو خوار و غریب تر دې ته نه رسېږي. نو دا زما پیغام سره خپور کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سیف الله منګل له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته امن امنیت دی یوازینۍ ستونزه، چې دا هغه اقتصاد دی چې خلک د یوې ډوډۍ په ارمان دي، هېڅ شتانه کاروبار نشته. زه خپل یو غریبګار دوکاندار یم، ورځې تر بزلې قرضې را باندې اوړي، هېڅ طریقه نه جوړېږي. د دولت څخه همدا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هېواد څخه بل هېواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درم زما دا پوښتنه ده، ما دغه د انجونو ولورونه ولې دونه زیات دي؟ یو مخ زیاتی په دې کې دا ځوانان شته چې د هغو د بل ملک مسافر یې چې دسړي کې ورکړې نهشي ګزه کولی او نه خواریان یې خو هم نهشته بل غریبي ده او بلکې دا خلک دا رقم ظلم کوي داسې خلک شته چې د کور سرپرست یې ګز لري چې کوزده یې کړې او بل هغه غریب چې کله په ایران کې کله په بل ملک کې کله په بل ملک کې مسافر یې ځکه چې ورونه زیات شول دغه خلک ول ورونه زیات زیات هغې ډېر ځوانان یې تباه کړل ډېر یې د بل په ملک مړه کړل ډېر یې د بل په ملک پړ کړل.
ستاسې پیغام